هم یک برنامه دیگر.
خب نسان که ده سهر اته بجیست بی ده خبرونمو یو ساته ده اوری چی تپنسان لپاره د اروپایی ټولنې یو جک پوړی چارواکی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستان سره دغه ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
په داسې حال کې چې ځواکونه وځي زموږ نیت هم پاتې کېدل دي، زموږ پالیسي نه ده بدله شوې.
نن د می یو دیرشمه له تنباکو د ګټې نه اخیستو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم پر دې ستونزه بحث شوی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اکثرین ښیي چې د دې هیواد له ټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تنباکو استعمالوي.
په غزنی کې د برېښنا د منظم کېدو په برخه کې پرمختګونه سوي.
ولسنی شاګردان لرو دلته له موږ سره کار کوي.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په غزه کې د اوربند د ټینګېدو پر موضوع بحث وکړ. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خو پایل له خبرونو کېږي. د میدان وردګ والی له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 16 وسلوال وژل سوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی په سید آباد ولسوالۍ کې له یوه بې څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یوه کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي وو چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼله چې له دغه بې څخه تر شاسي
دوی د خپل سلاو مهمات او د شان ټول راستل دي. دا د اکاخیلو یزو پوسټیو نو هغه دوی سید آباد ته راغلي دي.
په عین حال کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتیری چې هغه یې شمیر ونه شو وسلولو طالبانو ته تسلیم سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته د دغه بیز د سرتیرو د تسلیمېدو خبر مانی، خو د میدان وردګ چارواکي دا ادعا ردوي. د وسو ولسم پامیر قلو اردو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلولو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قلو اردو لخوا پرون یک شنبه ناوخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یو سره ګروپ په ګډون 16 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې لمخه د دغه هوایي عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړي سوي دي. پامیر قلو اردو د غرزوي چې په دغه عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښته طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قمانداني وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د خونړیو بریدونو مخه ونیوله. د پکتیکا د امنیه قمانداني ویان شاه محمد آریان په دې اړه پرون یک شنبه نه وخت رسنوي ته وویل
شپک کړی ماینونه 15 په سروزه ولسوالۍ او یوې د شاخل آباد چمړۍ په سیمه کې ترهګرو طالبانو د عامو خلکو د وژنې په موخه ځای پر ځای کړي ول چې خوشبختانه د پولیسو له لورې کشف او شنډ کړای شول چې په دې سره د یو شمېر خونړیو پیښو مخنیوی وشو.
د پکتیکا امنیه قمانداني د غرس پرون په یو خبر پاڼه کې د دې ولایت د جانخیلو او خیرکوټ ولسوالیو ترمنځ د زیړی په سیمه کې د پولیسو لخوا طالبانو ته د یو کمین په ترڅ کې د یو وسلوال طالب د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو د دغو ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغو دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یو اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پرېښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدی نژاد ترڅنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي و، خو دغه هیواد شورای نگهبان له 2 تنو پرته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دای به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. ټاکل شوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14 د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر 13 په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې وویل د پراتلونکو دوه اونیو کې په جنیف کې ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګند کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نه شو چې دی دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼې د تیرې جمعې پر ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبری یا انټرنیټي حملو تر څنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د ختلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشه وژل شوي دي. دغه روسی ملیشو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله. د حکومت یو ویان انګ ماکسیم کازاګي پرون د فرانسې خبري اجنس ته ویلي درې روسی متحدان او د مرکزی افریقا دوه پولیس په پیښه کې وژل شوي دي. د مرکزی افریقا 15 نور امنیتي پوځیان په پیښه کې چې تیره جمعه سوي ټپیان شوي دي. روسیه له دغه هیواد سره چې غنی منابع لري د یاغي ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. د بیلاروس چارواکو د هروتنا ټکای لایف په نوم د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. د هروتنا ښار پولیسو پرون په ویلامې کې وویل دغه آنلاین شبکې داسې مطالب خپره کړي و چې د افراطي نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. الکسی شوتا تر پښتنو ګرویژنو وروسته خوشی کړی سو. د هروتنا ښار محکمې په مارچ میاشت کې هم شوتا د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو په خپرولو مقصر ګڼلی او جریمه کړی وو. او ټیسلا کمپنی چې د برېښنایي موټرو مخکشه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی دراپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکو مرستیالانی ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکو ته خبرداري ورکوي چې لاري او موټر چلولو څخه پام په بل ووري. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سینسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکي څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بي چلوونکي موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداري ورکړل سو. خبرونه ملازدی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګ پړی چارواکي وي. دا ټولنه به د افغانستان تر څنګ ولاړوي او له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه چارواکي له افغانستان سره د اروپای ټولنې د همکارۍ د دوام ډاډ داسې محل ورکوي چې ټاکل شوی سبا سیشن به د ناټو د غړو هیوادونو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. نور په یو راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپایي ټولنې د دوامداره همکارۍ ډاټ اروپایي پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ورکړی دی.
Our intention is to stay.
بعد از حال که چه اتوا کنه وزیر زموش نیات پاتی که دل دی. زموش پالیسی نده بدل شوی. زموش ماموریت نده بدل شوی. لافانانو سر زموش من نده بدل شوی. خو حالات ده بدلی دو پا حال که دی. موش دی تا ارتیال رو چی دا مسئله یقینی کرو چی لده و بدلونو سر زان ایار کو. ترسو وکولیشو خپلش کلتیا تا دوام برکو. او پا یو چنیوی چا پیلیال که خپلو برستو تا دوام برکو.
In a somewhat new environment.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ تیرونی د پرتګال له صدراعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او ویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدار همکاري ته ژمن دی. شتولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووځي. د ناتو نورو غړو هم وویل چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای به له دې هېواده ووځي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او وویل
دوه سولې افغانستان ته ضروري دي، یو پاکستان سره سوله، بل طالبانو سره سوله، یو له بله نه بېل کي. او دلته ضرور ده چې یو مشترک ضد باندې راشو. که خدای ناکه د افغانستان وښورېدل، یک کشور د طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوي میشه یا مرکز بی‌ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو ترڅنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه یې سره کرښه یاده کړې، خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
ومردل چې د اروپایي ټولنې یو چارواکي له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د می یو دیرشمه له تنباکو د ګټې نه اخیستو نړیواله ورځ ده. روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې په کلنی ډول یو ویشت په سلو کې مړینه د تنباکو د کارولو له کبله رامنځته کیږي. نور په یو تفصیلي راپور کې
تر چیلم راټول ځوانان چې د تنباکو په لوګیو کې د یو بل مخونه هم سم نه ویني خای نه پوهیږي چې دا چارې ژوند داسې لري کوي لکه د همدې چیلم پر سر ایخي تازه سکروټه چې څو شیبي وروسته به په یرو بدل شي. دا د کابل ښار ختیس خواته د احمد شاه بابا په مینه کې د یو چا شخصي دیره ده. لږ تر لږه تر پنځو پورې راټول دا ځوانان چې د ټولو عمرونه یې له پنځه ویشتو کلونو کم دي د خپلو کورنیو د مشرانو له ویرې نه غواړي له موږ سره خبرې وکړي او یا یې هم انځورونه واخیستل شي. دوی وایي بیکاره دي ځکه یې د تنباکو استعمال ته مخه کړې، خو ښایي بیکاري یوازینی لامل نه وي چې له امله یې دوی د تنباکو استعمال ته مخه کړې. په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول تنباکو لرونکو توکو ته اسانه او ارزانه لاسرسی ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنیو کمه او آن نه پاملرنه او د بیسوادۍ پراخه کچه خای نور لاملونه وی چې په دې هیواد کې د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې د دې هیواد له ټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تنباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداری ورکوي چې د تنباکو په ځانګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مسول حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل
او همدغه راز په افغانستان کې دغه ارقام او عدد چې د سټپ سروې نه موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تنباکو استعمالوي چې دې نه 14.2% نارینه او 2.6% ښځینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا د کم عمر په کسانو کې دي. تنباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تنباکو لرونکي نشه یي توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف دا مپوهوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، ښوونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې له لارې هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې خلک د تنباکو له کارولو منع کړي او له امله یې د راپیدا کیدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی نجیب الله همدرد چې 40 کاله سیګریټ استعمال کړي وایي بیخی زیات روغتي سونځ ورته پیدا شوی وي. خود د په خبره لتیرو دریو کلونو رهیسی د عمل ته نه ویلی اوس ژوند په خوخی تیریږي.
شل کاله دغه سپاو شو دوه کاله بم سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نه روستم دې سکلو هوز چې نصار او سیګریټ دواړه پرېږدي. الله رحم دې ان شاء الله. اوس اقتصادي وزم خدا هغه وخت اقتصادي وزم هم خراب او مزدوري بم کوله دیړي بم کوله نصار سیګریټ بم پرې اخستل. نور ذهنی ټینشن راته زیات او عصبي تکلیف زیات او قار براته او پروژه کې پر اوس د الله فضل بالکل خی ادمه دې مشکل هم نشته هیڅ هم نشته دې کسل بسره برابر.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نشئی موادو د استعمال د مخنیوي په هدف د مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. د دې وزارت مرستیال ویاند احمد ضیا ضیا ازادي راډیو ته وویل
د مخدره موادو دخانیاتو پر وړاندې د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې د مخدره موادو په ځانګړي ډول د چرسو، کوکنارو، بنګو، تمباکو او نورو دخانیاتو پر وړاندې زیات شمېر عملیاتونه کړي دي. په وروستیو کې نږدې 1000 هکتار ځمکه چې کوکنار او چرس پکې کرل شوي وو ویجاړه شوې ده.
د دغه شان وایي چې په تیر یو کال کې 14,000 معتادین د درملنې په هدف د معتادینو د درملنې بیلابیلو روغتونونو ته استول شوي دي. د کابل د معتادینو د روغتون پخوانی رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روغدېدو لومړنی پیل د تمباکو استعمال دی.
د سګریټ استعمالول د دخانیات بنسټ. کڅوک سګریټ استعمالوي کولای شي چې 409 مخدره مواد استعمال کړي. څوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي. د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال لامل لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ، پان، قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یوه ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مئی 1 له تمباکو د ګټې نه اخیستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څک کال دا ورځ د پریښودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې نمانځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کرونا وایرس ګواښ لا زیاتوي. باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په غزنی کې د برېښنا په منظم کېدو سره صنعت وده کړې ده. دغه ځای ځینې کسبګر او د کارخانو مالکان وایي چې د کارخونو تولید هم ورسره زیات شوی دی.
نقیب الله تقریبا 15 کلن دی. د غزنی په کندهار زړه اډه کې د بلډینګ کاری دکان لري. نقیب الله وایي کله چې له شاوخوا یو کال وروسته په غزنی کې د برېښنا بد وضعیت ښه شوی نو له هغه وروسته د دوی په کارونو او ورسره په اقتصاد کې بهتري راغلی.
مخکې 12 برېښنا کټ شوی موږ کارونه ډېر ورسره خراب وو. اوس برېښنا څه شوی ده؟ موږ کارونه بیرته ډېر ورسره شوي دي.
د غزنی اوسیدونکي خوخي خیچې دولت په ولایت کې د صنعت او فابریکو د رشد لپاره برېښنا منظمه کړي او ترڅنګ د 2 میگاواټ المریز برېښنا چاري هم پیل کړی دي چې ورسره به د کارخونو او فابریکو کارونه وغوړيږي. دوی وایي د برېښنا په منظم کېدو صنعت وده کړي. په غزنی ولایت کې د کارخونو تولید زیات شوی او په لزګونو وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوی. عمران الله تل د غزنی په 40 متر سرک د پی وی سی کارخونی مشر کاریګر دی. دی وایي مخکې چې د برېښنا پارچاوي زیات وا زموږ د کارخونی چاري هم ټکانې وي. د شخصي برېښنا لګښتونه ډیر دي خو اوس چې برېښنا تر یوې اندازې منظمه شوي نو زموږ کارونه هم ورسره چټک شوي دي. زیات شمیر ځوانان په کارونو بوخت دي.
په
ولسنی شاگردان لرو دلته لموسر کار کوي د پاپریکې دا جوړسي دلته پرسنی کې کار کوي او کار خده کړکې جوړول لري لري زکوتم زو وړي موږ له دولت نه دا غوښتنه ځکه خ په لټه ته کې موږ پاپریکا نور هم کولای شو نور ولسوالي او تنور ولایتونو ته دا مال موږ ولې غوا ورسي ولې غوا
په دغه کارخونه کې د پی وی سی ورونه او کړکۍ جوړیږي. دلته د اتل ترڅنګ شاوخوا 12 کارګران په کار لګی دي. اتل وای مخکې به ایران او پاکستان ته د مزدوري لپاره تلو، خو اوس په خپل سیمه کې راته د کار ښه زمینه برابره شوې ده. د برېښنا چارواکي بیبای هڅه کوي چې د غزنی ښاریانو لپاره برېښنا نوره هم زیاته شي تر څو په دې ښار کې د صنعت د پراختیا او سوداګرۍ د چټکتیا لامل شي. د غزنی برېښنا حوزې رئیس شهیر الله ولی ازادي راډیو ته وویل
وخت کارخانجات فعال می باشه
کله چې کارخونه فعال شي یو شمیر خلکو ته کاري زمینې برابرېږي. برېښنا د ژوند ټولې اسانتیاوې برابروي. زموږ هڅه دا ده چې د منظمې وارداتي برېښنا تر څنګ د لمریزې برېښنا اسانتیاوې هم برابرې کړو. دا چې برېښنا د صنعت او کارخونو د رشد لپاره مهمه ده، د برېښنا له منظم کېدو سره په غزنی کې کارخونو او صنعت وده کړې ده.
صنعت در ولایت غزنی رشد کرده.
چارواکی وای په تیر کال کې غزنی ته د وارداتي برېښنا غزیدلې. مزید میدان وردګ ولایت پاړوند سیمو کې تر سل زله زیات غوډ شوي وو، خو سږ کال د غشمیره څو چنده راکمه شوې ده. په غزنی کې د سوداګرو او کسبګرو ترڅنګ ټولنیز فعالان هم د برېښنا وضعیت ښه کېدل د خلکو په ګټه بولي. ټولنیز فعال واحد الله وای په غزنی کې د 2 میگاواټ لمریز برېښنا چې 4 اوس پیل شوې دي د خوخی زیاده. خوای څومره چې برېښنا زیاتېږي هم دومره سهولتونه زیاتېږي او کاری فرصتونه ایجاد کیږي.
د برېښنا شتون په صنعتي برخو کې همدارنګ په پرمختیایي برخو کې همدارنګ د تجارت په برخه کې د کار د چټکتیا په برخه کې په عمومي ډول باندې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره خورا مرسته کوي.
له تیرو شاوخوا 3 کالو څخه غزنی ته د غزیدلې وارداتي برېښنا مزي ډېری وخت د جګړې د سیمو د خلکو او ناڅرګندو کسانو له لورې د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې پرې کیږي. چې په دا وروستیو کې د دغه مزو د پرې کیدلو او د برېښنا د قطع کولو په پیښو کې لږوالی راغلی دی.
اوس به دا واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
یورو ایشیا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه هم بد خبر دی او هم ښه. شوالې دا یاد سوی چې امریکا له افغانستانه وځي او دا بهیر د پلان له مخې د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سوی دی. د دغو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل سي. خو یورو ایشیا په دې مقاله کې لیکلي چې بد خبر دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر شپږ نوي ساعته وروسته طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله پیل کړې او له 4 ولایتونو څخه یې پر شپږ ویشت کې زیان واړوه. خپرونه لیکي طالبانو د بغلان ولایت بورکا ولسوالۍ ونیوله او د می میاشتې په 4 نیټه د بغلان د پولیسو قمندانۍ دا ومنله چې تاکتیکي پر شاتګ یې کړی دی او بیرته به د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کوي. د خپرونې په لیکنه د بورکې ولسوالۍ سقوط افغان حکومت ته لوی زیان دی. د برتانیا چاپ لستر مرکیوري ورځپاڼې د یو افغان کډوال په اړه مقاله خپره کړې ده چې په 12 کلنۍ کې یوازې انګلینډ ته رسېدلی و او پولیسو ژغورلی و. دغه افغان کډوال سلمان نومیږي چې اوس 15 کلن دی. مقاله لیکي سلمان انګلینډ ته تر رسېدو مخکې شپږ میاشتې سفر کړی و چې ډېری وختونه په پښو پر غرو او رغو تللی و. حکومت د یوې ځایي کورنۍ ته ورکړ چې د ورځپاڼې په وینا هغوی ورته انګلیسي ژبه زده کړه او د دې تر څنګ یې رسمي زده کړې ورباندې وکړې او دی اوس د معمارۍ په برخه کې لوړې زده کړې کوي او په 2022 کال کې به له پوهنتون څخه فارغ سي. د مقالې په وینا د یو الهام بخښونکی کډوال دی چې نور ورڅخه د زیار ایستلو په خاطر زده کړه کولای سي. مقالې د سلمان له قوله لیکلي زه په انګلینډ کې د هغو ټولو خلکو په همکاري تر دې ځای رسېدلی یم چې له ما سره یې مرسته کړې ده. ویزډن خبرونه د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. راشد خان ولی په سی پی ال 2020 کې برخه نه اخلي. په مقاله کې راغلي څو میاشتې مخکې کله چې د کرکټ نړۍ د کورونا ویروس له کبله اغیزمنه سوه او په ګڼو ځایو کې ګرځبندیز و، راشد خان پر خپل انسټاګرام پاڼه داسې معلومات شریک کړل چې ښایي د تر سلو پورې د کووید 19 ټسټونه کړي. د مقالې په وینا دا څرګندوي چې د راشد خان ورځې څومره بوختې وي او په ټي 20 لوبو کې د ګډون لپاره په دوامداره توګه سفرونه کول. یوازې تیر کال راشد خان په سی پی ایل کې لس لوبې وکړې او بیا متحده عربي اماراتو ته ولاړ چېرته چې په انډین پریمیر لیګ کې د حیدرآباد سنرایزرز لپاره ولوبید. په ایډیلیټ کې په ایډیلیټ سترایکرز کې ګډون وکړ او په آیرلند کې د افغانستان لپاره ولوبید. له دې وروسته یې په پاکستان سوپر لیګ او بیا په زیمبابوې کې په سیریز کې برخه واخیسته. د مقالې په وینا راشد خان به د روان میلادي کال تر اګست میاشتې پورې بوخت وي، خو سیالۍ به په نیمایي کې پرېږدي، ځکه ټاکل سوې ده د اګست په سر کې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې ولوبېږي.
او سمې بهرنی مسأله د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په غزه کې د اوربند چنګیدو او د غزې د بیرغونې پر لارو چارو خبرې وکړې. هغه اوربند چې له یولس ورځنۍ جګړې وروسته د مصر په منځګړیتوب رامنځته سوی دی، دا په دیارلسو کلونو کې اول وار دی چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر مصر ته ځي. نور په دې راپور کې
د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په غونډه کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اوربند پیاوړي کېدو په اړه خبرې وکړې. دواړو وزیرانو د غزې د بیا رغونې په اړه چې د وروستۍ جګړې په ترڅ کې ورته زیان رسېدلی هم خبرې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري په یو خبر کړي بیان کې وویل چې دغه خبرې د مصر د هغو نه ستړې کېدونکو او دوامدارو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په غزه کې د ټینګ شوي اوربند لا پیاوړتیا او د سولې بېرته راژوند د کولی. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر غابي اشکنازي قاهرې ته له رسېدو سره سم په یوه ټویټ کې وویل چې دی له حماس سره د یوه دایمي اوربند په اړه خبرې کوي. ښاغلي اشکنازي وویل خبرې به د بشري مرستو رسولو لپاره د یوه سیستم پر جوړولو او د غزې په بیا رغونې کې د نړیوالې ټولنې پر مرکزي رول متمرکزی وي. دا په تېرو دیارلسو کلونو کې له مصر څخه د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر لومړنۍ کتنه ده. د مصر دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استخباراتو د ادارې مشر عباس کامل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو لپاره تل ابیب ته استولی دی. د مصر چارواکي وایي ښاغلی کامل به له فلسطینیانو سره د خبرو لپاره رام الله او نورو فلسطیني سیمو ته هم لاړ شي. مصر تېره اونۍ د اسرائیل فلسطیني ادارې او د حماس چارواکي د جلا خبرو لپاره قاهرې ته اوربللي وو چې د اوربند او د غزې د بیا رغونې په اړه ورسره خبرې وکړي. د حماس د ډلې ویان عبداللطیف الکانو ویل چې ټاکل شوی ده د ډلې مشر اسماعیل هانیه روانه اونۍ له قاهرې څخه کتنه ترسره کړي. قاهرې د اسرائیل او حماس ترمنځ پټینګ شوي اوربند کې رول ولوباوه. هغه اوربند چې له یولسو ورځو سختو جګړو وروسته د مۍ په یوویشتمه ټینګ شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د شپږ شپېته ماشومانو په ګډون 245 کسان وژل شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته له غزې د حماس او نورو سخت دریځو د توغندویي بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون د 12 کسانو وژنه تایید کړې ده.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
ریالیټی شو. لورپا تر
امریکا اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں
میں.
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رڈیو واوری او جان خبر کړی.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د میدان وردګ والی د سید آباد ولسوالۍ د یوې پوځي اډې څخه د امنیتی ځواکونو د تکتیکی شاتک خبر ورکړ. د 211 په امیر قل اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 1400 وسلورو د وژل کېدو او 900 د چپی کېدو خبر ورکړ. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د څو خونړیو پیښو مخه نیولې ده. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی به په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یوه ماین د یوه پوځي موټر